سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. اکنون خبرها. یک نهاد بین المللی پشتیبان خبرنگاران خواستار رهایی مهدی انصاری و حکمت آریان، دو خبرنگار افغان از بند طالبان شده است. اتحادیه ملی خبرنگاران مستقر در بریتانیا در اعلامیه روز شنبه گفت که این نهاد در کنار فدراسیون بین المللی ژورنالیستان از طالبان می خواهد که بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف کند. در اعلامیه به نقل از این فدراسیون آمده است که مهدی انصاری در چارده میزان توسط استخبارات طالبان در منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد. پیش از این شماری از نهادهای دیگر نیز گفته بودند که انصاری را استخبارات طالبان دستگیر کرده، اما مرکز خبرنگاران افغانستان در هفته میزان گفت که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده که استخبارات این گروه گفته است که مهدی انصاری را بازداشت نکرده است. محکمه طالبان در ولایت غزنی هفته گذشته حکمت آریان، مدیر مسئول رادیوی خصوصی خوشحال، در این ولایت را به یک ماه زندان محکوم کرد. وی در غزنی در 8 مایه میزان در دفتر کارش توسط استخبارات طالبان بازداشت شد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. اتحادیه ملی خبرنگاران در بریتانیا گفته که آریان متهم است که درباره حملات انتحاری گذشته طالبان که این گروه آن را عملیات استشهادی می نامد بحث کرده بود. سلیمان راحل، مدیر بخش خبر رادیو خوشحال، این اتهام را رد کرده است. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش 4 عضو نیروی استخبارات طالبان در کابل شب گذشته کشته شدند. این جبهه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که یک موتر نیروهای استخبارات طالبان را در جاده دارالامان هدف قرار داده است. در ادامه آمده که این نیروهای طالبان به بهانه‌های مختلف مردم را مورد آزار و اذیت قرار می دادند. پیش از این برخی از رسانه‌ها از یک انفجار در این منطقه خبر داده بودند. طالبان در مورد این ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمی‌تواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شب گذشته گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران را متهم کرد که برای ترور او تلاش کرده است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. حزب الله یک گروه جنگجو و یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. دفتر نتانیاهو روز شنبه گفت که یک تیاره بسرنشین به سمت خانه او در شهر قیصریه پرتاب شده، اما به گفته این دفتر در آن زمان صدراعظم و همسرش در خانه نبودند و به کسی آسیب نرسیده است. نتانیاهو در اعلامیه گفته که تلاش حزب الله برای ترور او و همسرش اشتباه بزرگی بود. در یک خبر دیگر داریم که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید واشنگتن میخواهد که اسرائیل حملات خود را در بیروت و اطراف آن کاهش دهد. آستن روز شنبه با دنبال اجلاس دفاعی 7 کشور صنعتی جهان G7 در ایتالیا گفت که شمار تلفات غیر نظامیان در حملات اسرائیل بسیار زیاد است و آمریکا میخواهد که شاهد تغییر اوضاع به سمت مذاکره باشد تا امکان بازگشت غیر نظامیان به مناطق مرزی اسرائیل و لبنان فراهم شود. 7 کشور صنعتی جهان در اعلامیه مشترک به ایران هشدار دادند که حمایت از گروه‌های نیابتی شبه نظامیش در شرق میانه را متوقف کند. تیم الف کرکت افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های جام امرجنگ آسیا به مساف تیم بنگلادش می رود. بر اساس اعلام کرکت بورد افغانستان این بازی ساعت 6 شام امروز یکشنبه به وقت کابل آغاز می شود. افغانستان در اولین بازیش در این جام سریلانکا را شکست داد و قرار است در بازی نهایی جام جهانی بیستاوری کرکت بانوان امروز یکشنبه تیم‌های آفریقای جنوبی و نیوزیلند به مساف هم بروند. در دور نیمه نهایی آفریقای جنوبی استرالیا قهرمان قبلی این جام را شکست داد و نیوزیلند در برابر وست‌اندیز برنده شد.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه تشریح اخلي د پښتون قومي چرګې پریکړه به عملی شي. د خیبر درې پریګي للم کې د اکتوبر په 14مه د پښتنو چرګې 22 وړاندیزونه وکړل. یو مهم وړاندیز یې دا دی چې په دوه میاشتو کې د پښتنو لسیمو پوځیان او وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او داعش ووځي. که څه هم د خیبر پښتونخوا د ولس ترڅنګ صوبایي اسامبلۍ هم د جرګې د وړاندیزونو ننګه کړې، خو د پوځ د ایستلو موضوع له اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزي حکومت خوښه نه وي دا مسله به څنګه تطبیقی شي؟ دې جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنډ پر کرښه باندې د تګ راتګ لارې پرانستې وي، او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1903 کال کې د ډیورنډ د کرښې د تیرېدو په وخت وضع شوي وو هغه دې پلی شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډېرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ دې په 500 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د کې دوه لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو لسیمو به 240,000 ځوانان راغونډیږي چې دا پریکړه عملی کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګوري او په یوټیوب کې هم وڅاري. په دې دواړو خپل رسنیو کې که غواړي خپل نظر را سره شریکولی شئ. راوښم د خبرونه میلمنو ته اسحاق اتمر د پانتون استاد د سکایپ لاري له جرمني را سره دی. د اتمر صاحب هرکلی کوم. خپل ته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلایاز را سره دی. دواړه ښه راغلي. اتمر صاحب، څه فکر کوي چې د جرګې دا پریکړې، خصوصا دغه پریکړې چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوځیانو وتل، دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده، دا له اسلام آباد سره تړلې ده، داسې پریکړه به عملي شي؟
مننه شمار صاحب، تاسو ته جناب ایاز صاحب ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی غوښتنې دي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما دپاره ډېر دلچسپ او په زړه پورې و چې یعنې څنګه وشو کولای چې پښتانه ټول په داسې یو وخت کې چې هلته مشکلات هم ډېر زیات دي، د ټول پښتونخوا نه په یوه خبره دوی سره راغون شي، ټول شي. فقط که هغه خبره چې ویل چې پښتانه اتفاق نه لري، دا متل باطل شو. او دا وښودل شو چې د پی ټی ایم رهبري دغه توانمندي لري چې دوی تقریبا په سلهاو زره خلک موبلایز کړي، کور په کور وګرځي، د هغوی ډیټا واخلي، خبرې واخلي، او بیا په درې ورځو جرګه کې دا ټول دغسې تنظیم کړي چې څه مشکل پیدا نه شي د حکومت سره، د صوبایي چارواکو سره او نور د خپلو خلکو ترمنځ. په دغې جرګه کې چې راغلي دي، دا خو د مختلفو قومونو نه راغلي ول، د اقل یو اختلاف نظر موږ په دې کې ونیلي. او دا زما په فکر چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه دی او د افتخار ځای دی چې پښتانه وشي کولی چې ثبوت کړي چې دوی هم متفق دي، هم په یو غږ دي، هم تصمیم نیولی شي، هم دوی هر کار کولی شي. راغلو ستاسې پوښتنې ته. یقینا زه څو ځلې ما په دې رسنیو کې دا خبره کړې چې دا داسې اسانه مسله نه دی. په دې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو، ګرچه صوبایي حکومت دې سره خپل موافقت اعلان کړ، او دا خبره وکړه چې دا آئینی دی، یعنې دا قانوني غوښتنې دي. نن دغه راپور ما په رسنیو کې ولوستو چې صوبایي اسامبلۍ د خیبر پښتونخوا دغه غوښتنې قانوني وبللې. خو په هر صورت زما باور داسې دی چې مرکزي حکومت به دا غوښتنې نه مني، یا حداقل دغه دوه درې غوښتنې به چې مشکل دي دا به ونه مني.
مهرباني، ما همدا پوښتنه کولی شو کومې غوښتنې؟
یو د پوز ویستل دي، دې کې بیا ټي ټي پي هم شته، که حکومت یې ومني آیا ټي ټي پي به را ومني که نه، د هغوی دریځ په دې برخه کې څه دی، اوی مقاومت کی که مقاومت کی بیا یو مشکل جنگ جګړه ورامهسته کیږي. او بل د ډیورن مسله ده، د ډیورن مسله باندې پاکستان ډیر کار کړی، او هغوی لکه چې تاسو ورته اشاره وکړو په 2010 نه راپه دې خوا دوی دغه ذهنیت دې ته آماده کړ چې ارزان تار وغځوي، په پاسپورټ باندې تګ راتګ وشي، او دا نورې خبرې تجارت دغه ده. مونږ او تاسې په تجارتي برخه کې چې دغه ستونزې ګورو چې زمونږ مالونه، زمونږ د تجارانو مالونه په هفتو هلته بند پاتې کېږي، دا ډېر مشکلات افغانانو ته واخواته د پښتونخوا خلکو ته هم جوړې کړي.
اکمر صاحب، د همدغه د ډیورند د کرښې په اوږدو د تګ راتګ مسله دا، که چېرته ورته وګورو د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده. یعنی مثلا دغه اوس چې دغه لاره د تورخم بندوي، په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګران وي، بیا که دا لاره بندوي اخواته په جلال آباد کې ګرانی راځي، نو د پښتنو غوښتنه دا ده چې دا لاره باید پرانیستي وي. کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې کوم پښتانه دي، د دوی ټولو غوښتنه دا وي چې دا لاره دې پرانیستي وي، نو څوک یې بیا مخه نیولی شي؟
دا د ټولو په ګټه ده، هم د افغانانو په ګټه ده، هم د پښتنو په ګټه ده. او دا لاره هېڅکله نه ده بنده شوې، مګر هغه وخت کې چې افغانستان کې هغه نظامونه وو چې هغوی د پاکستان د سیاستونو سره مخالف وو، او یو موده دغه لاره بنده وه، بېخي چور بند و، ترانسپورت هم په دې باندې نه کېده. البته هغه د داود خان د صدارت وختونه و زما یادېږي. خو په هر صورت همدا اوس د خپله د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولډه کې، هم په تورخم کې، هم په انګور اډه کې، هم په غلام خان کې، دوی د دوی د ژوند کاروبار په اصطلاح په همدغه بندرونو کې دی.
اکمر صاحب، په همدې برخه کې تازه خبر داری چې د تورخم او د پېښور ترمنځ لاره بنده وه، هلته د دوو قومونو استازو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه یې کړې ده چې لارې خلاصې کړې وي. ممکن دا هم د دې جرګې سره ارتباط ولري. خو ګلایا صاحب، راشم په همدې برخه کې تاسو له مشال راډیو کوم راپور لري؟
بالکل، و څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه او اتمر صاحب په ډېر تفصیلي یو خپل نظر پی وړاندې کړو. د کوکیخیلو قبیلې تقریبا څه د 15 اویا ورځونه دا تورخم لاره وچې چې دا د تړلې و. وشوی چې دا تورخم لاره تړلې وه، او د دې د وجې نه هم ډېر زیات ستونزې وي، او هغوی دا د تیرا راجګال کډوالو چې د خپل سیمو ته د ستنېدو خبرې کوله، نو د هغوی لپاره دوی او دا که موږ وګورو دا جرګه چې په کوم ځای کې کېدله، دا د کوکیخیلو او د دې ځای وو. نو هغوی د جرګې نه مخکې هم د یو پیښه راغله چې کله د پولیسو په ډزو کې د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ درې پلویان ووژل شول، نو د دې د کوکیخیلو قبیلې چې کوم مشر دی ملک نصیر احمد، نو ملک نصیر چې دی هغوی هغې باوجود چې دی په خپل ځیمانه په خپل ودرېدلو او هغه جرګې وکړله، او د جرګې وروستو به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سره د اکتوبر په 15 باندې دا ملاقات یې وکړو، او هغه غوښتنې چې دی حکومت ورسره ومنلې چې موږ به دا ستنو ژمنه ورسره وکړو چې په 2 میاشتو کې به دا چې کوم کډوال دي او د تیرا راجګال لپاره چې کوم دوی د احتجاجي ناسته د لارې تړلې وه، نو هغه ورسره منلې ده.
مننه. مخکې تر دې چې بیرته د جرګې بحث ته راشو، د منظور پښتین دا څرګندونې لرو چې دی وایي ځینې پښتانه دې جرګې ته اندېښمن دي.
جرګې په حواله سره څه د شکوکو او شبات خلق پیش کوي، شکوک جوړوي د خلکو په ذهنونو کې، داسې وسوسې اچوي چې گویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنگي سبب ګرځي. د دې جرګې عملي کولو د پاره به ټول کام تیار وي، ټول ملت به د دغه جرګې د عمل د پاره په یو ځای سره ولاړ وو.
اتمر صاحب، پښتین دا وایي چې ځینې پښتانه داسې فکر کوي چې د جرګې پریکړې که چېرته پلی شي، ممکن په خیبر پښتونخوا کې کورنۍ نشتې پیل شي. ستاسو څه نظر دی؟
زه په دې باور نه یم، ځکه په دې باندې چې دلته پښتنو خودله چې دوی خپل مینځ کې مشکلات نه لري، او بل د جرګې پریکړه هم دا و چې دوی به هغه ستونزې چې د خپله پښتنو په سیمو کې د دوی ترمنځ دي د دې د حل دپاره دوی به کمیټې ګماري، دوی به کسان ګماري چې دغه مشکل د دوو قومونو او د خپله پښتنو ترمنځ چې هر ځای کې چې وي دا د حل شي. لکه چې تاسو په جریان کې یاستئ، دا د تقریبا څو میاشتو خبره ده چې د بڼو په شاوخوا کې چې زه ډېر دقیق د ځای نوم نشم اخیستی، نه پوهېږم چې هلته د شیعګانو او د سنیانو
ترمنځ
جګړې دي. د منظور پښتین اشاره دغسې شخړې ته وه چې دغه شخړې به ختمیږي او خپل پښتانه به خپل منځ کې دا مشکلات خپل حل کړي. نو بل خبره دا ده چې زما چې کیدای شي اوس خو دا ډېر د وخت دی چې که مونږ وایو چې دغه فیصلې به عملي کېږي او هېڅ مشکل به دې ته نه پیدا کېږي، مشکل شاید ډېر ورته پیدا شي، لیکن دا یو مبارزه ده، دا یو خوځښت ده، دا یو پاڅون ده، دا یو تعهد ده. نو هېڅکله مبارزه داسې په سادګي پر مخ نه ځي. دنیا کې تاسې هر ځای کې وګورئ دا په اسانه دغه غوښتنې ترلاسه کېږي نه. که مونږ دغه نږدې حرکتونو ته اوس تاسې وګورئ، مثلا دا بهار عربي یا عربي خوځښت که تاسو ورته وایي، په تونس کې رژیم رنګ، په لیبیا کې رنګ، په مصر کې رنګ، په عراق کې همداسې، په یمن کې همداسې. نو او ډېر نږدې چې څو میاشتو کې په بنګلادیش
کې اتمر صاحب څنګه تاسو خبره وکړه، دا لومړی قدم دی. او منظور پښتین هم په خپله وینا کې ویلي دي چې دا ډېر اسانه غنه دی. تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې که موږ د نړۍ په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه چې کوم پاسونونه کوم شوي دي، مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي، بیا په دې نږدې ورځو کې د بنګلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاسېدل، یو وړوکی هغه نه راپاسېدل، او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره مونږ خبرې کړې دي هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل مانی دي. که د بنو جرګې مونږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو، هغوی یو هغه کړې وه. خو د دې جرګې نویت که مونږ ګورو د نور جرګو نه څنګه جلا دی، ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 باندې په ویډیوي پیغام کې او هغه کې دا هم ویلي وو چې په یو ځای باندې ټول راغون شول، ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکوري د هر یو غنه پرته په یو ځای کې ناستل. نو ستاسې په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي چې سونه دا خبرې تاسې وکړه شروع کړه په پیل کې وکړي چې دا دولس دوی چې کوم مادي دي دا عملي کول ګران دي، ځینې به پکې شي، ځینې به پاتې وي. خو څنګه ګوري دی هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه اوس وشو چې وشو د پښتنو دا غله؟
ها ګوري، دلته څو مهم خبرې دي. یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی و، کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کولې چې زمون د پښتنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني. تاسې په لومړي ځل دا ولیده چې په ډېره کچه ښځې او جنکیانو په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شو. دا یو مدني حرکت دی، یعنی پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو دپاره دومره دیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی. هلته خو مونږ ډېر تګ راتګ کړی په دې کلو کې، په باجوړ کې، په صوبه سرحد کې ډېر څه ګرځېدلی، کلو کې ګرځېدلی. یعنی دا یو ډېر مهم فکر دی چې دوی هم خپله پاکستانیانو ته هم نړیوالو ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنتیانو باندې راوستي دي. یعنې دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي. پښتنې ښځې جنتیان کولی شي چې دوی تحصیل وکړي. دا خبره هم ډېر مهمه خبره ده چې دوی په افغان طالبان هم غږ وکړي چې تاسې د نجونو دپاره دغه فرصت جوړ کړي. دا یې په دې معنا نه دی ویلی چې دوی غواړي چې مداخله وکړي. دا یې په دې معنا ویلی چې موږ هم پښتانه یو. دا تاسې چې کوم کار کوئ دا صحیح کار نه دی. موږ تاسې ته وړاندیز کوو چې تاسې د ښځو د تعلیم دروازې پرانیزئ او دوی ته سمه ونډه په خپل ټولنه کې ورکړي. نو په مجموع کې که موږ داسې ارزونه وکړو، دا یو ډېر ښه یو نوښت و، او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي، هم دننه په پاکستان کې هم د پاکستان نه بهر. لیکن دا مشکلات ته باید دوی حوصله ولري.
پښتون خلکو نه غوښتي دسې بیا هم راووسي کنه، لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوه ویشتو مادو ته راځو او ګورو یې، د په همغو مادو کې هم د نه د جرګې جرګوالو ځینې داسې شرایط وضع کړي دي که دا ونشو داسې به کوو. مثلا وایي برېښنا یو یونټ په 50 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره، که چېرته نه کېده د کوم سیمان چې نورو صوبو ته تللي دي دا به غوڅوو کنه. یا مثلا دی وایي چې دغه د جرګې د پرېکړو د تطبیق لپاره، لکه مخکې چې تاسو د شیعه او د سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه، یا په نورو پخوانیو قبایلي سیمو کې چې کوم
د ځمکو په سر باندې موږ ګورو په قبایلي سیمو کې ډېرې زیاتې شخړې اوس هم موجود دي او روانې
دي. د دغو د مخنیوي له خاطر حتی د دا وړاندیز کړی لارې ځلې به 3000 کسان راغونډي شي او یو لشکر به هم جوړي شي، هغه به هم سوله ییز وي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړې دي، دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو څه ډېره مرسته وکړي او کنه؟
ګورې، هر موومنت یا هر خوځښت، هر حرکت ستونزې لري، لیکن دوی دا مشروط کړي دي. یعنې که دا کار ونه شي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نورو صوبو ته لاړ شي. دا په حقیقت کې یو نوی اعتصاب دی، او هغه سیاسي اصطلاح یې دې ته ایټالوي اعتصاب وایي چې دا ډېر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي. یعنې دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي. نو زه داسې فکر کوم چې اول خو یعنی که موږ منطقي فکر وکړو، یعنی ګورئ تاسې چې په پاکستان کې دغه ټول د برېښنا بندونه په پښتونخوا کې دي، دیسو دی که تربیلا دی که کالاباغ دی، دا ټول په پښتونخوا کې دي، دغه انرژي او برېښنا د دې ځینه ورځي. په اول وختونو کې دا زما ښه یادېږي چې د هغه وخت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلي وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفت وي. اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي، نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود وي. یعنې پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي، یا ولري په هغه څه شرایطو کې چې ټول پښتونخوا کې که تاسې د پنجاب په پرتله وګورئ، فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي، لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي. اتمر صاحب، خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجې نه ټولې لاړې پنجاب ته لاړې، ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو خپل ټوله سرمایه چې دا هغه ویوړله پنجاب ته نور ثبوت.
او البته په دې برخه کې بل کار هم شوی دی، فرضاً په مردان کې ګډونه مازی چې کوم فکریانې وي کنه،
ثوابه
ثوابه کې وي.
ګډو نمازی هغه سنتی زون او
هغه یو راپور ده هم اوسې فرزن په پنجاب کې مالیه ترې کم اخیسته دلته ټکسونه ډیر شو هلته کمه وه نو خو چې هر څوک یې هلته تلی شي خپله فابریکه به هلته وړي دلته بیرته که دې بل موضوع ته راوګرځګولایاست د جرګې په دغه څو ورځو کې د جرګې له پریکړو وروسته څه راپور تاسو په مشال کې لرئ چې څه پرمختګ پکې شوی دی؟
ګورئ دا خو شیبر که موږ وګورو د اکتوبر په 14مه باندې جرګه پای ته ورسېدله. جرګې په آخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړله د 14م باندې ناوخته دویش مادې وړاندې کړې دي. د جرګې دپاره اتیا کسیزه کمیټه هم هغه کړله چې دا به پریکړه کوي. داغی درې ورځې پسته اوس د چهارشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړله او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې نه ویشت منونج دا وینا وا او په هغه کې هغه خپل دغه بیان کړ چې رقم کم غدي موږ س لایمل وسټا کو کنه او دا یو ښه هغه دی چې ته فالو اپ کې لکه ته په هغه خپل ځای باندې پرې نګ دی وز دوی هغه لومړی قدم چې دا منګه تعقیبو او په لومړی سر کې منګه د امن لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي. په دې ورځو کې که موږ وګورو په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي او د هغې وجه نه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم د دویشتو مادو او د غوښتنو خبره ده هغه لږ په شا تللې ده په رسنیو کې. د پاکستان د هغه خبره موږ کوو په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وه نو پنځلسم او شپاړسم باندې هغه نو ټول توجه د حکومت
ټول هغه ته دوی
لپاره هغه مخکې نوي خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایي کنه چې داسې وشو او دې سره سره اوس څنګه هغه چې هغه غونډه ختمه شوه نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډېر مودې نه سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث او هغه دا دی چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د شپږ ویشتم بدلون خبرې کیږي او هغې لپاره سیاسي حلې ځلې روانې دي. د پاکستان چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي هغوی په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي. مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په قومي اسمبلی کې هغوی دې سره دی له ووټ ورکړي. نو د ټول سیاسي حالاتو کې او په دې د شنګای همکارۍ سازمان په دې غونډو په هغه کې که موږ ګورو نو دې خبرو ته دومره هغه نه دی خو وس اغرن خبرې پاتې نه څنګه ته خبرې شاو چې پاکستان د رسنۍ یاسم د تاغنه ورکې یو وجه دام د پاکستان رسنۍ زکم نه ورکې چې د اکتوبر په شپږم باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو ناقانونه سازمان وګرځولو.
خو خیر ګلای از د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه پونه نه د خبره شوه
نه دی مخ کې سنسر شي وي
اوس ګوره د اسلام آباد ته دوی لاړل حتی خیبر ټیوی فکر کوم چې څنګه کار
کوي په
پېښور کې غونډه وکړه خبره نشوله لاهور کې غونډه وکړه خبره نشوه په بنو کې غونډه وکړه خبره نشوه یعنی دوی خپل هم دا ګیله کوي. خو کرا شو دی بل اړخ ته اتمر صاحب د پی ټی ایم تر غونډو پورې لکه څنګه چې ګلایاز اشاره ورته وکړې کنه څو ګام اخیستل شوي دي. یو ګلایاز دا خبره وکړله چې پښتین د فالو اپ یا موضوع تعقیب کړی راغ د بیا یې هم بیان ورکړی دی. لیکن یو بل شی د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاده شوه
خو هغه یو خبره تو که مهمه ده خو هغه یو سیاسي هغه دی. اتمر صاحب په شروع کې خبره وکړه تاسو خپل مقدمه کې دا خبره وکړله که موږ وګورو په صوبا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او هغه وفاق سره په جنگ هغه کې دی نو هغه خپل هم یو غلری هغه ول سره خپل په ریښتینی هغه ور سره هغه رنگ ولاړ سبا کدا چری اومدقه د تحریک انصاف حکومت واکمنو چې په دې هغه معنی دی ته اجازه نه ورکوله او نن راځي
خصوصیاتونه د سی چې و د زما د یعنی دشمن د یو دشمن له خاطر د خواني دشمنان هم سره دوستان کیږي. خدا اخو په دې شک نشته خو بیا هم یو ګام دی چې اخسل شوی
نه دي کې خو شک نشته دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا مخړه بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلي وو. نو په دې کې خو هغه نشته خو یو قانوني حیثیت لري چې خود دا چې دي کې ودام کتلی چې د وفاق لخوا نه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتنو چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي ته ډېرې سختې خبرې هم وکړلې چې څنګه تاسې دا یو ناقانونه سازمان هغه خپل حقونو لپاره خبرې کوي، هغه یو سیاسي ګوند نه دی، هغه مدني، هغه د خلکو حقونو لپاره مبارزه کوي، سوله ییزه مبارزه کوي، لاریونونه کوي، هغه یو هغه نه دی تاسې پې داسې بندیز پې ولګولو.
دا اکبر صاحب بیرته کده دی بحث دی برخه ته راوګرځو سي، دغه کوم ماده چې دی د دویشتو ماده کې کوم ماده تاسو ته سشکاري سي هغه به ممکن تطبیق نشي یا یعنی خندونه به پکې زیات وي؟
زه تاسو فکر کوم چې دا دوه درې ډیر مهم دي، یو د ډیورن مسله ده، یو د فوج او طالبانو ایستل دي د سیمې نه، او بل د برېښنا مسله ده. نور داسې ډېر ټکي پکې نشته چې هغه کې بیا د حکومت او د دوی ترمنځ مشکلات رامنځته شي. البته ځینې خبرې د دوی خپل منځي فیصلې دي چې خپل په واک کې دي، د دوی ترمنځ کولی شي چې هغوی په خپله خپل منځ کې سره حل کړي. لیکن تصادم زه فکر کوم چې حتماً راځي په ځینو ځایونو کې، او دا چې مثلا بیا غوښتل شوي دي د منظور پښتین غوښتنه دا ده چې دوی د بیا د یو مظاهرې په شکل راوځي، دا داسې معنا لري چې یعنې دوی قرار نه کیني که دا ممنوع شوی وي، سره د دې چې دا یو سیاسي حزب نه دی، یو اجتماعي سازمان دی، او اجتماعي سازمان یعنی څوک باید چې ممنوع اعلان نه کړي ځکه دا د خلکو د خدمت او چوپړ په خاطر جوړ شوی. خو په هر صورت یعنی دغه عمده غوښتنې د پاکستان د حکومت البته همداسې برېښي چې دوی به دا کار ونه کړي. خو تشویش بل هم دی، لکه چې حکومت پی ټی آی داسې ټوټه ټوټه کړي، لکه چې موږ په دې تېر څو میاشتو کې ګورو او اوس هم لګیا دي چې دوی پی ټی آی په منځ کې اختلافات راځي، دغه مشران دوی سره بېلېږي، د عمران خان له بېل شوي دي. نو دا تشویش یا دا امکان شته چې دغه خوځښت کې حکومت لاسوهنې وکړي او دغه خوځښت هم دوی خورور کړي. البته دا یو احتمال دی، زه داسې نه وایم.
لیکن اکبر صاحب د دې له خاطر چې د بحث روسیو شیبو کې که چېرته همدغه رقم د کسان سره بیرته ټوټه ټوټه شي، بیل بیل شي، نتیجه به څه وي په لنډو؟
نتیجه متاسفانه ډېر خراب وي، ځکه چې اوس داسې موږ فکر کوو چې د دوی خوځښت به یو الهام وي، یو روح به ورکړي ټولو پښتنو ته، هغه مظلوم ولسونو ته، ملتونو ته چې هغوی اسیر دي، حق خپل ورته نه رسېږي. دا یو حرکت دی چې کیدای شي منحس یو نمونه یو الګو وي په سیمه کې د نورو ملیتونو دپاره، د نورو ملیتونو د اتفاق دپاره، د هغوی د دادخواهي دپاره، د هغوی د حقوقو ترلاسه کولو دپاره.
اکبر صاحب مننه، ګلیاس منندوی یم، او د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې دمه راسره وکړو.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. از آگوست 2021 وقت طالبان بر افغانستان حاکم شدن، شهروندان افغانستان بیشتر از هر چیزه با فرار و مهاجرت فکر و اقدام کردند. از روزی که مردم به میدان هوایی کابل هجوم برد تا امروز 8 میلیون افغان مهاجر شدند. در این مدت خبر مهاجرت و وضعیت مهاجرین افغان در سر تا سر دنیا بیشتر از هر اتفاق دیگر سرخط بوده. و به همین روال در هفته گذشته نیز چند خبر مرتبط با مهاجران افغانستان داشتیم. از اخراج دو مهاجر در سوئیس گرفته تا دستگیری یک پناهجو در فرانسه و سخنرانی نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت مهاجرین و بیجا شدگان. به این موارد می‌پردازیم. ابتدا مرور داریم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. تیراندازی مرگبار بر مهاجران افغان در مرز ایران. شاهدان میگویند بیشتر از 100 کشته و زخمی به جا مانده است، اما نماینده دولت ایران در امور افغانستان رد میکند.
یعنی که اگر این اطلاعات حالا صحت داشته باشه که بین 200 تا 300 نفر بودند، که خب این یک اتفاق و یک فاجعه وحشتناک است.
نشست سران سازمان همکاری شانگهای در پاکستان بدون حضور نماینده طالبان، آیا طالبان از جانب بزرگترین حامی خود به انزوا کشانده می شود؟ بحران فقر و گرسنگی در افغانستان. بر اساس شاخص جهانی گرسنگی، بیش از 44% از کودکان زیر 5 سال در کشور دارای قد کوتاه‌تر از معمول هستند. حکم طالبان مبنی بر منع نشر تصاویر زندجان در رسانه‌های افغانستان. نهادهای حامی خبرنگاران میگویند این اقدام آزادی بیان را به شدت محدود می‌کند.
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری ممنوعیت پخش و نشر تصاویر زندجان ها توسط طالبان به طور جدی قابلیت نقد دارد.
با دستور منع استفاده تلفن های هوشمند از سوی طالبان برای مردم در پنجشیر. فعالان میگویند طالبان نگران مستند شدن جنایاتشان در این ولایت هستند. باز هم خوش آمدید. من سدیه تجلی هستم. شماری از خانواده های شهروندان افغانی که ادعا می شود از سوی مرزبانان ایرانی تیرباران شدند خواستار عدالت هستند. این خانواده ها در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری می خواهند تا به این موضوع رسیدگی کنند.
نهادهای حقوق بشری افغانستانی یا کلن بین المللی بتونن این مسئله رو پیگیری بکنن، چون که این یک جنایت بزرگ هست. این میتونه یک جنایت بین المللی باشه وقتی که عمدانه به افراد غیر مسلح به این شکل، یعنی وقتی که درگیری نبوده شلیک میکنند و منجر به کشته شدن این تعداد بالا میشن. این یک جنایت بین المللیه و جامعه جهانی موظفه در موردش هم در واقع جستجوی بیشتری بکنه و هم آمرین و عاملین این جنایت رو مورد پاسخگویی قرار بده.
بر اساس گزارش های سازمان های حقوق بشری، در تیراندازی مرزباران ایرانی در شامگاه یکشنبه 22 میزان از حدود 300 تن از شهروندان افغانستان بیش از 200 تن کشته و زخمی شده و تنها 60 تا 70 تن جان سالم به در بردند. این آمار تا اکنون از سوی نهادهای مستقل تایید نشده و رادیو آزادی نمیتونه آن را به گونه مستقلانه تایید کنه.
ببینید، این در واقع این گزارش رو سازمان حالبش، یک نهاد حقوق بشری بلوچستان، منتشر کرد و اطلاعاتی که ما داریم در واقع اطلاعات هست که در اونجا منتشر شده. این که خب نیروهای مرزی جمهوری اسلامی شلیک کردن به سمت مهاجرین، افرادی که داشتند حال وارد خاک می شدند، این چیز جدیدی نیست، یعنی که تعجب آور نیست، چون که این اتفاقی است که روزانه می افته. حالا این بار شهروندان افغانستان بودند.
این حادثه با واکنش های گسترده داخلی و خارجی و نهادهای حقوق بشری مواجه شد و نیز و تازگی حمیدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، از تشکیل هیئتی برای انجام تحقیقات در این مورد خبر داده است. در همین حال 75 نشست کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در ژنو با حضور نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد. نصیر احمد اندیشه وضعیت مهاجران و بیجا شدگان داخلی افغانستان را یکی از جدی‌ترین چالش‌های جهانی توصیف کرد.
در 3 سال اخیر 8 میلیون شهروند کشور ما از افغانستان بیرون رفتند که 1/4 نفوذ تشکیل می‌دهد و یک وضعیت بسیار بی‌سابقه است در تاریخ کشور.
آقای اندیشه روز دوشنبه در این نشست خاطر نشان کرد که پس از حاکمیت دوباره طالبان افغانستان در 3 سال گذشته بزرگترین مهاجرت دست جمعی در تاریخ بشریت را تجربه کرده و نزدیک به 8 میلیون افغان در این مدت کشورشان را ترک کردند.
ما در مورد وضعیت مهاجرین افغانستان کسانی که به صورت غیر داوطلبانه از جاهای مختلف متاسفانه به اجبار برگشتانده می شوند و به همین ترتیب وضعیت که طالبان متاسفانه به وجود آورده و باعث فرار بیشتر از 8 میلیون انسان افغانستان بعد از آگوست 2021 شده، در این موارد نمایندگی دائمی افغانستان به نمایندگی از افغانستان صحبت.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده که در 6 ماه گذشته حدود 640 هزار مهاجر افغان عمدتاً از ایران، پاکستان و ترکیه به کشور بازگشتند. همچنین در نزدیک به 1 سال گذشته کشورهای همسایه افغانستان صدها هزار مهاجر افغان را دستگیر و اخراج کردند. اخیراً چندین کشور اروپایی نیز اخراج مهاجران افغان را با عنوان اخراج مهاجران جنایتکار افغان آغاز کردند. همینطور به تازگی سوئیس 2 پناهنده افغان را به دلیل تخلفات قانونی از کشور اخراج کرده است. این اقدام اولین مورد اخراج افغان ها از سال 2019 به این سو است.
فعلاً کشورهای اروپایی در مجموع در یک نوع تصمیم مشترک رسیدند که باید پناهجویان سوری را، افغان را و بعضی از کشورهای دیگه که جرم میکنن و گروه های افراطی گرویدن اینا را باید اخراج بکنن. مثلا در بلژیک ما نمونیش داریم و ما کسایی را در بلژیک داریم که برای طالبان پول جمع آوری میکنن، برای طالبان تبلیغ میکنن، برای طالبان بیعت میکنن ولی حالا اینجا زندگی میکنن. این مسئله دولت بلژیک را هم نگران ساخته متاسفانه.
وزارت مهاجرت سوئیس اعلام کرده است که این 2 پناهنده به دلیل ارتقا به جرایم مختلف از کشور اخراج شدند. به هر یک از آنها 500 فرانک سوئیسی که معادل به 583 دلار آمریکایی میشه قبل از اخراج پرداخت شده. این در حالی است که در تاریخ 31 آگوست وزارت داخله آلمان نیز 28 افغان را به دلیل ارتقا به جرایم مختلف به افغانستان بازگرداند.
شما میدونید که در 1 سال گذشته انتخابات در کشورهای اروپایی برگزار شده و هنوز در آلمان باقی مانده انتخابات. اعضای راست افراطی، اعضای مخالف پناهجویا از این شدت استفاده کردن از رفتار نادرست پناهجویا به خصوص افغان‌ها. شما می‌دونید که در آلمان، مثلا در بلژیک، در بعضی از کشورهای دیگه در فرانسه گاهی ناگاهی افغان‌ها با چاقو می‌برن مثلا که برخی‌ها را زخمی می‌کنن و عملات خشونت‌بار و مجرمانه را مرتکب میشن که این مسئله خودش به خودی خود مشکل را برای پناهجویان باقی مانده ایجاد میکنن.
واکنش ها به این اخراج ها متفاوت بوده. برخی سازمان های حقوق بشری از این تصمیم انتقاد کرده و آن را نقض حقوق پناهندگان دانستند. در حالی که مقامات سوئیسی تاکید دارند این اقدامات برای حفظ امنیت عمومی لازم بوده است. البته خبر خوب هم برای یک تعداد نیروهای ویژه افغانستان بود که حکومت بریتانیا تصمیم گرفته صدها مورد را قبلا درخواست پناهندگیشان رد شده بود بپذیره و به این کشور منتقل کنند. لوک پولارد وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که برخی از این نیروها که در کنار نیروهای بریتانیایی در افغانستان خدمت کردند اکنون واجد شرایط اسکان مجدد هستند.
با اعلان این میلیس موضوع دولت فعلی بریتانیا که یا 2000 کسی که رد شده بودن یا را دوباره به چیز سرشان نظری ثانی میکنه یا یک تعداد از نیروهای قطعات خاص ما که در باقی در افغانستان مانده بودن یا در کشورهای همسایم هستن یک امیدی برای از یا دوباره پیدا شدن که میتونن از طریق دوباره به امی کشورهایی که تمویل کردن خود را برسانه و ببرن.
ویلی چې زموږ په ژوند کې یو ډېر مخکښ کړی دی.
حضرت رادیو زدی ریایت گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
وزیر دفاع بریتانیا انتقادات را به دولت پیشین این کشور مطرح کرد و گفت که در بررسی اولیه این پرونده ها نکات مهم نادیده گرفته شده بود. او تاکید کرد که حکومت کنونی بریتانیا متحد به حمایت از این نیروها و فراهم آوردن امنیت برای آنان و خانواده هایشان است. و گفته پولارد تا اکنون 25% از درخواست‌های پناهندگی که قبلا رد شده بودند پس از ارزیابی مجدد پذیرفته شدند.
بعد از سقوط نظام جمهوری به نیروهای دفاعی افغانستان که اون نیروهای دفاعی افغانستان که در افغانستان باقی ماندند چالش‌های بسیار متوجه از آنها بودند. در اون چالش‌ها یکی بودند که تهدیدات زندگی از یا بود که زندگی از ها تهدید شده می رود رو و روز برو شما از طریق سوشال میدیا شنیدین و اسنادهایی را به دست آمده که یا از طرف گروپ های مختلف و یا کشته میشه از بین برده میشه. این نیروها یک تعدادی که از طریق کشورهای تمویل کننده انتقال شدن، تعداد دیگهشان به کشورهای همسایه از نگاه تهدید و چالش های امنیتی و چالش های اقتصادی یا سفر کردن یا در اونجا به راه های غیر قانونی رفتن. در اونجا هم به همین مشکلات هم از نگاه امنیتی و هم از نگاه اقتصادی یا مواجه هستن.
در این بخش با بررسی موضوع مهم و چالش برانگیز در افغانستان و ویژه برای رسانه ها میپردازیم. حکومت طالبان اعلام کرده است که نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه های افغانستان ممنوع خواهد شد.
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری به چند دلیل قابل نقد است. دلیل اول یا بحث اول بحث آزادی بیان است. از آنجایی که اصول کار خبرنگاری پایه‌ریزی شده بر اصل احترام به آزادی بیان و آزادی بیان، این امکان را بر رسانه ها می‌دهد تا در خصوص گزینش اطلاعات و گزینش تصاویر و ویدیوهای مرتبط با اطلاعاتشان آزادی عمل و اختیار داشته باشند، که متأسفانه با این ممنوعیت این آزادی اختیار و عمل از آنها سلب می‌شود و جریان آزاد اطلاعات در افغانستان محدود ساخته بشد.
این تصمیم نگرانی های زیادی را در میان مسئولان رسانه ها و خبرنگاران برانگیخته است. بسیاری از آنان این اقدام را تهدید جدی برای بسته شدن رسانه های تصویری در کشور می دانند.
بحران تولید محتوا یا محدودسازی تولید محتوا و خلاقیت محتوایی تأثیر به سزای خودش را بر چرخه اقتصادی رسانه ها هم میگذارند، چنانکه که ما در 3 سال گذشته شاهد بسته شدن بیشتر از 300 رسانه در سراسر افغانستان به دلیل فشارهای سیاسی، ممنوعیت‌های روزافزون طالبان و فشارهای اقتصادیشان بودیم. و از طرف دیگر هم بحث ممنوعیت جاری و چگونه که تعارفش با استانداردهای بین‌المللی است، که نه تنها این که هیچ نوع تعارف با استانداردهای بین‌المللی نداره، بلکه از لحاظ حرفوی و اخلاقی هم قابل توجیه نیست.
حالا اینجا 2 سوال اساسی مطرح میشه. ای که ممنوعیت تصویر زنده جان چی بر سر رسانه ها میاره و خبر رسانی و آگاهی مردم چقدر محدود میشه؟
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری ممنوعیت پخش و نشر تصاویر زندجان ها توسط طالبان به طور جدی قابلیت نقد داره و با اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و آزادی بیان و حتی حقوق مخاطبان در تضاد است و همگی اینها را سلب میکنند.
تلفن های هوشمند، اینترنت، تکنولوژی و تمام آن ابزاری که حاوی و یا حامل تصاویر زندجان است ممنوع میشوند. در این بخش با وضعیت بحرانی گرسنگی در افغانستان بپردازیم. گزارش جدید شاخص جهانی گرسنگی که هفته گذشته به نشر رسید، افغانستان را در رتبه 116 از 127 کشور قرار داده و وضعیت گرسنگی را در این کشور جدی گفته است. بر اساس این گزارش 30.4% جمعیت افغانستان از سوی تغذیه رنج می‌برند و 5.8% کودکان افغان پیش از رسیدن به 5 سالگی جان خود را از دست می‌دهند. 44.6% از کودکان زیر 5 سال به دلیل سوی تغذیه مزمن قد کوتاه‌تر از حد معمول دارند و 3.6% آنان به سبب سوی تغذیه حاد دچار کمبود وزنند. حکومت طالبان همواره ادعا کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان به این حد بخیل نیست که در گزارش‌های بین‌المللی بازتاب داده می‌شود. بر اساس گزارش‌ها طالبان در هفته گذشته 16 نفر را در چندین ولایت افغانستان شلاق زدند. این مجازات‌ها بر اساس حکم محاکم طالبان در ملای عام اجرا شدند. کارشناسان می‌گویند این اقدامات طالبان با قوانین بشری ناسازگار است.
طالبان برای اینکه جامعه جهانی را به استهزا و تمسخر بگیرند، باورها و اعتقادات همه مردم را زیر پا بکنند و برای اینکه مردم افغانستان در برابر خواسته های غیر انسانی اینها تمکین بکنند، به همین اشکنجه ها و تعذیب و احکام شلاقی که گویا انسانها را خرد و خمیر میکنه، عزت و شرافت و کرامت انسانی خلاف تمام موازین حقوق بشری مردم افغانستان را زیر پا میکنند و روی آوردن و انجام میتن یک چنین کارهایی را که مبنایی در هیچ جای دین و شریعت اسلام نداره. ما چندین کشور اسلامی که حالا داریم، این جمهوری اسلامی ایران حالا با مشکلاتی که داره، این عربستان سعودی که حالا زادگاه و خواستگاه اسلام هست و همه کشورهای خلیج و کشورهای همسایه ما که کشورهای اسلامی هستن، در هیچ جای یک چنین مجازات غیر انسانی وجود نداره.
طالبان میگویند با عملی کردن این مجازات ها دستورات دینی را بجا کردند، اما مؤمن ضیاء بدخش آگاه مسائل دینی میگه این اقدامات بر روایت دستورات دینی نیست، عقده گشایی افراد این گروه است.
آنچه که طالبان انجام میتن بدون شکی در دین، ما اصل پرنسیپی جرائم و جزاها را داریم که واقعا یک منبع اساسی و بنیادین این اصطلاح حقوقی در شریعت اسلام هست، که جزا مطابق به جرمی هست که شخص مرتکب بشود. ولی طالبان آنچه که به عنوان مجازات بر ادعای خودشان محکومین شلاق و زندان و اینها تطبیق می کنند، اولی که قانونی مدونی طالبان برای انجام این امر ندارند، بیشتر از کتابهای فتوا استفاده می کنند و بر مبنای فتوا هیچ کسی مجازات نمی شود.
شلاق زدن‌ها، سنگسارها و حتی تیرباران‌ها پیش چشم کودکان انجام می‌شود.
شما ببینید طالبان کی هستند؟ طالبان کسایی هستند که از عقب مانده‌ترین روستاهای افغانستان که اونجا تحصیل، تعلیم، تربیت و آموزش خانوادگی وجود ندارد. اونجا طفل از یک سالگی به محض اینکه حالا توانایی پیدا می‌کنه که راه بره و توسط پدر و مادر و اعضای بزرگ خانواده توهین، تحقیر و اهانت می شود بدبختانه. بعد این طالب می رود در مدرسه، مدرسه جایی که استادها اینها را به عناوین مختلفی شخصیت کشی می کنند، ضرب و جرح می کنند، اذیت می کنند، می زنند، لتوکوب می کنند در مدرسه. حالا به هر نحوی حالا درس را یاد نمی گیره یا حتی قلمون پرنسیب های غیر انسانی مدرسه را مراعات نمی کند. بنابراین یک انسان عقده‌ایه که حالا در دوران طفولیتش کتک خورده، در مدرسه رفته، از اون استادی که حالا او نه اخلاق دینی و انسانی داره از اون کتک خورده، از دو محیط خشونت خانواده و مدرسه عبور کرده، آمده با تفنگ مسلح شده. اون دیگر به ارزش جایگاه کرامت انسانی کودک و بر روانشناسی کودک چه باور و اعتقادی داره که ما انتظار داشته باشیم که طالبان حداقل سلامت خاطر روانی کودکان را مراعات بکنن. یک چنین چیزی دور از انصاف است از لحاظ روانشناسی، برای اینکه اینها خودشان تحقیر شدن، خودشان توهین شدن، هم در محیط خانوادهشان و هم در همون کانون و آموزشگاه به نام مدرسه.
سازمان‌های حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که به این مجازات‌ها پایان دهند و نسبت به شفافیت محاکم طالبان ابراز نگرانی کردند. این سازمان‌ها می‌گویند که بسیاری از متهمان از حق داشتن وکیل مدافع محروم هستند و قضات زن نیز از وظایفشان برکنار شدند. سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای SCO در اسلام آباد پایتخت پاکستان برای دو روز برگزار شد. در نشست سازمان همکاری شانگهای که در اسلام آباد برگزار شد، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بر اهمیت تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد و گفت که یک افغانستان با ثبات میتونه فرصت‌های تجاری و ترانزیتی قابل توجهی را برای منطقه ایجاد کند. صدر اعظم پاکستان همچنان از جامعه جهانی خواست تا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را افزایش دهد. او از طالبان خواست تا حکومت فراگیر تشکیل دهند و اطمینان دهند که هیچ گروه تروریستی از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده نخواهد کرد. اما این حرف و حدیث ها در عدم حضور نماینده طالبان در این نشست گفته شد. برخلاف انتظار خیلی ها طالبان در این نشست دعوت نشد.
مسئله دعوت طالبان دعوت نشدنشان توسط پاکستان این نخستین بار نیست که طالبان در نشست های منطقه‌ای و بین المللی دعوت نمیشن. آنچه که مشخصاً در رابطه طالبان و پاکستان تنشی که وجود داره بیشتر سر مسئله حمایت طالبان افغانستان از تحریک طالبان پاکستان است، افزایش حملات توریستی و امنیتی در پاکستان است و در لابلای از این منزوی شدن پاکستان به عنوان کشور حامی توریسم و حامی طالبان در عرصه بین المللی به ویژه توسط رقبای پاکستان به شمول هند است. اگر شما زمانی که مجموعه ای از عواملی که پاکستانی ها در نتیجه حمایت از گروه طالبان زیر فشار هستند، جمع مسئله مشکلات اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، نبود ثبات سیاسی در پاکستان که حتی در میان پاکستانی ها روایت حاکم همی است که دولت و نظامی های پاکستان با حمایه از گروه طالبان افغانستان زمینه تقویت طالبان پاکستان و بقیه گروه های توریستی به شمول القاعده و داعش در پاکستان مهیا کردن که هزینه و بهای این عملکرد حکومت به ویژه نظامی های پاکستان و مردم پاکستان میپردازند که من فکر میکنم از نگاهی در رابطه جانبه یک بحث اساسی شونه بود که دعوت نکردند.
در این میان اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا هشدار داد که کمبود بودجه برای تامین نیازهای بشری میلیون ها افغان را در معرض خطر قرار داده است. افغانستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، اما پس از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته کرسی افغانستان در این نشست ها خالی می باشد. در اعلامیه مشترک این نشست که روز چهارشنبه نشر شد، نامی از افغانستان گرفته نشده است. شماری از باشندگان ولایت پنجشیر خبر دادند که طالبان استفاده از گوشی‌های هوشمند را ممنوع کردند.
دقیقاً این موضوع است. بیشتر از 1.5 ماه میشه که من مردم عمومی کار ندارم، فقط تنها به کسایی که مربوط کارمند ملکی و نظامی هستند. فقط در مورد وظیفه میکنم تلفن هوشمند برای نظام من است و دیگه بیخی قطعی من است. حتی با کسایی که در موقف هستند، موقف وظیفه دارند، سایه رئیس هستند، این مردم مکمل تلفن هوشمند بند است. نشازه نیست. البته چندی بار جواب چک پوینت هایم بخاطر گرفتن این تلفن ها کسایی که این مسیر رو رفت آمد میکنن باید چک تلفن کلون یا هوشمند همراه خود هیچ نبرن.
این ممنوعیت شامل خرید و فروش تلفن های هوشمند در بازارها و استفاده از آنها در ادارات حکومتی است. گزارش ها حاکی از آن است که ویدیوهایی از اتهامات قتل، شکنجه و بدرفتاری طالبان با مردم در پنجشیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و طالبان برای جلوگیری از این افشاگری ها محدودیت های شدید اعمال کردند. فعالان اجتماعی معتقدند که طالبان با این اقدامات حقایق را از مردم پنهان کرده و آزادی بیان و اطلاع رسانی را محدود می کنند. رقابت‌های سوپرجام فوتسال رادیو جوانان میان قهرمانان 8 تیم زون افغانستان و میزبانی رادیو جوانان و کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشور در پایتخت با قهرمانی تیم جوانان میهن کابل همراه شد. این پیکارها با حضور تیم‌های منتخب کندهار، جوانان میهن کابل، منتخب لوگر، غالب هرات، امید وطن میدان وردک، سعد عامه بغلان، اصیل ننگرهار و قناعت بلخ در جمله زون ورزشی کمیته فوتسال برگزار شد.
حدود 3 ماه پیش تیم جوانان و نهاد جوانان تصمیم بری گرفت که در 34 ولایت افغانستان بازی‌های فوتسال را برای بندازه. ما 34 ولایت افغانستان را در قالب 8 زون تقسیم کردیم که در مرحله اول 34 ولایت افغانستان با هم رقابت کردند و قهرمان 8 زون هم مشخص شد. امروز در کابل هستیم و در مرحله دومی رقابت ها قهرمان 8 زون با هم رقابت میکنند. رقابت ها روز پنجشنبه در کابل در خانه فوتبال افغانستان یعنی فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شده بود که امروز بالاخره با قهرمانی یکی از این تیم ها به پایان رسید. در کل هدف از برگزاری همچو یک تورنمنت به سطح ملی این بوده که بتانیم بین جوانا یک فضای سالم یا محیط سالم را بر رقابت مهیا بسازیم، در ضمن از او بتانیم که اتفاق اتحاد جوانا را بیشتر بسازیم.
قابل ذکر است که رادیو جوانان برای اولین بار در تاریخ کشور مسابقات فوتسال را به گونه معیاری میان 34 ولایت افغانستان برگزار کرده است. این بود از برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.